د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې په نیمروز ولایت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشینی دی او افغان چارواکو ته یې د پیښې د پوره پلټلو امر کړی دی. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزړن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشینی دی او افغان چارواکو ته یې د پیښې د پوره پلټلو امر کړی. ارګمنۍ د ولسمشر په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي، د نیمروز سیمه ییز چارواکي معذف شوي چې زیانمنو کورنیو ته بشپړه رسیدګي وکړي. ولسمشر زیاته کړې، سره له دې چې د ترهګرو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستایي، خو هغوی ته یې امر کړی چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ډېره پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر طالبانو باندې انتقاد کړی چې د ملکیانو په سپر ګرځولو سره د هغوی ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د شنبې په شپه افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي. د خاشرود اوسیدونکو یک شنبه د شاوخوا څوارلسو ښځو او ماشومانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخته یوړل او ویې ویل چې دا کسان په هوایي بریدونو کې وژل شول. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانې سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل د ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د ځازی میدان ولسوالۍ په غونځي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه مهال تقریبا لس بجې شاوخواوی چې د هیواد دښمنانو لخوا سم ماین جای بجای شوی و چې متاسفانه 15 نفره ماشومان زخمیان وو چې یو نفر شدید و هغه شهید شو او څلور نفره شدید زخمیان وو. بالاخره دوه نفره ډېر شدید و مرکز او دوه نفره عملته تر تداوی لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي په هر لسو ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. ارګمنۍ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي افغان چارواکو د غلطې اطلاع رسونې په جنګ کې ویاندویان څنګ ته کړي دي. په راپور کې څو بیلګې یاد شوي چې یوه یې د تخار د والي د پخواني ویاند احمد جواد هجري ګوښه کول دي او بله یې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاده کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي، له تېر اکتوبر په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي دا عجیب او غریب ادعاوې دي. هغه ویلي حکومت په د اطلاع رسونې په برخه کې هیڅ محدودیت نه دی لګولی، خو څو اونۍ مخکې د افغانستان د امنیت شورا د پریکړې له مخې ولایتي ویاندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي وو او والیانو ته امر شوی و چې خپله خبرې وکړي. حکومت بیرته دغه پریکړه اخیستې ده. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر لیکلي، دا امتحانونه معمولا د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل نه دی ښودلی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3,000 سکالرشپونه اعلان کړی وو. بیا هم په پاکستان له پاکستان یو خبر لرو. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزړن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزړن لپاره ملي بیړنیو عملیاتي مرکز ویلي په دې دوره کې به د نږدې 3,00,000 واکسیناتورانو لخوا تر 15 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. تیر کال پاکستان کې 4 ماشومان په ګزړن اخته شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثی یاغیان دی او تروریستي گروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته یې دوام ورکړی او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. ښاغلی پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. په قرغیزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسېږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد یې له سیاسي کړکېچ سره مخ کړ. د ټاکنو مرکزي کمیسیون ویلي جباروف 90% رایې ګټلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر لرو چې راشد خان په بیګ بش لیگ لسم دور کې خپل لوبې نن پای ته ورسولې. هغه د هغه ټیم چې اډلایت سترایکرز دی د میلبورن ستارز په وړاندې په نننۍ لوبه کې هم بریا خپل کړه. راشد خان په نننۍ لوبه کې دوه وکټې واخیستې، 9 منډې ورکړې دي. ټول ټال په سګنی بیګ بش کې راشد خان په 10 لوبو کې 14 وکټې اخیستې چې د غوره وکټ اخیستونکو په څلورم مقام کې دی. محمد نبی او مجیب الرحمن به له دې وروسته د ملي ټیم د تمریناتو لپاره ابوظبي ته ستانه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټي منفي 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټي منفي 4. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټي منفي 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټي منفي 15. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټي منفي 3.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي شورا له سیمه ایزې ادارې غواړي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه بې پرې څېړنې وکړي.
باید موږ ته دا خبر پاکل چې هغه خلکو چې د عملیاتونې کړي چې کم صاحب په کم کم عدد یې غوښتل وي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر 2000 کال کې له 8 لک زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د عامه ساتنې د تصدۍ پخواني وایاند ضیا ودان چې پرون په یو برید کې ووژل شو خپلې کورنۍ ته کوم دردونه په میراث پرېښي دي.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا، ودان راته سپین ږیری پلار او سپین سرې مریضه مور هم پرېښودل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. زموږ غږ لا آزادۍ رادیو اوري. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړل کېدو وروسته رسنیز کړي. له بلې خوا د نیمروز د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې پیښې په اړه باید بې پرې څېړنې وشي. د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونه د خاشرود نه هم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نخښه کړی او طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوختي مرجوب لید څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیالی روح ګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوی څو سیمې ته ولاړ شي او د پیخي هر اړخیزه څېړنه وکړي.
ادعایی که موجود است حیات برای بررسی موضوع توضیف شده.
کومه ایده چې سوی د سیړنو لپاره یې پلاوی ګمارل سوی دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به یې جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د اکشن به پورز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ اتل لزغړی وشل شوی. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوی میرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشپهیي ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ په منظري سیمه کې د طالبانو یو مشت ځای په نښه کړی چې په پایله کې یې د نه پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د وزارت ازادي راډیو ته په رالیږلې خبر پاڼې کې لیکلي په هوایي برید کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه یې خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خپره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړیو د وشل کېدو خبره کړې. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي برید پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوې ادارې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه هم په یو راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یونام وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په 3 بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو دولتي سرچینه وایي د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو دی به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري درې کسان پر روانو خبرو کې غیر حاضر دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاو یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلاني تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیگ بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبرې په جدي ډول نه دي پیل سوي او په خبره یې دا به سبا دوه ته ولاړ سي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوي. لا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواوو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکرات او د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی دی او ادامه لري.
هڅه موکړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په خطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمې بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي که چیرې د پلاوو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سراسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خنډ به رامنځته نه سي.
دواړه طرفونه اختیارات خپلو خلکو ته یا ورکړي وي یا ورکړي، ځکه چې افغانستان موضوع ډېره حساسه ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې لکه ما د مخ وویل چې د سولې خلک باید چې ازاد وي، استقلال ولري، دارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان په تیر 2000 کال کې 350,850 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې په وروستیو کلونو کې د بیرته راستنه شویو تر ټولو لوړه کچه ده. د دې وزارت چارواکي وایي دا کډوال د کورونا وایرس له کبله له ګاونډیو هیوادونو په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي. تر ټولو زیات شمیر کډوال له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. په دې اړه نور حال د اجمل انت په راپور کې واورئ.
محمد الیاس نږدې 40 کلونه پاکستان کې کډوالۍ کې تیر کړي. هغه تیر کال له کډوالۍ افغانستان ته راستون شو او دا مهال په ننګرهار کې اوسېږي. دی وایي په وطن کې جنگ او د کاري فرصتونو نشتوالی د دې سبب و چې دومره اوږده موده پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړي. محمد الیاس وایي په وطن کې لا هم د کار او امنیت شرایط ښه شوي نه دي، خو د پاکستاني پولیسو زورونې اړ کړ چې نور خپل هیواد ته راستون شي.
دلته مده شي پس کډوالوي دغه وبسته شي چې پولیسان وراله بس له چاپه ده بس کله یو ځله غر تخته کله بل ځله او بایي کې هم چانډه پر کار له بتو دکان لا هم بس پولیس والا وو کراتلو هم داسې وخفې رہیو بس رالو دغه خپل وطن را راوړي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې افغانستان ته په 2000 میلادي کال کې تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیې ورستانه شوي. د دې وزارت په خبره لدی هیوادونو په تیر یو کال کې 350,000 کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ورستانه شوې دي. د دوی لوی برخه له ایران څخه وطن ته ورغلي. د شمیرو له مخې تیر کال له ایران نه 1,100,000 افغانان هیواد ته تللي دي. د کډوالو چارو وزارت د رسنیو د برخې سلاکار عبدالباسط انصار
2000 کال کې شاوخوا 350,000 تن از مونږ هیوادوال بیرته افغانستان ته رسنه شوي دي، چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه او د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته رسنه شوي دي، چې د ایران څخه 101,690 کسان راغلي دي افغانستان ته، او د پاکستان څخه 3,223 زمونږ هیوادوال افغانستان ته راغلي دي، او د ترکیې هیواد څخه 10,640 تنه زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه شوي دي، او د نورو هیوادونو څخه 314 کسان دي چې افغانستان ته راستنه شوي دي.
په دې برخه کې یو شمېر مرستندوی ادارې شته، لکه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر، یا د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم دفتر چې د کډوالو د بیا راستنیدنې په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې د کډوالو چارو وزارت سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو چارو دفتر د رسنیو برخې مسؤل نادر فرهاد وایي. د یو ایچ سی آر د رسنیو د برخې مسؤل نادر فرهاد وایي هر هغه کس ته چې وغواړي په قانوني توګه خپل هیواد ته ستون شي، د دوی لخوا 250 امریکایي ډالر ورکول کیږي. خو ګڼ شمېر داسې افغانان شته چې لا هم خپل هیواد ته ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. له بلې پلوه یو شمېر نور د بېوزلۍ او ناامنۍ له کبله له هیواده په وتلو دي. د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې لا هم په ایران او پاکستان کې 2.5 میلیونه افغانان د کډوالۍ ژوند تیروي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د زیا ودان کورنۍ وایي افغان حکومت د دوی د عزیز وژونکو ته د خپلو اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدۍ ویان و چې پرون یک شنبه په کابل کې په یو بمی برید کې ووژل شو. د هغه کورنۍ وایي ودان تل حق وایي او همدا یې د مرګ باعث شو. له کابله په دې راپور کې واورئ چې له دې پخواني ویان څخه کوم ارمانونه او دردونه په میراث پاتې شول.
بیبی پهانځي محصول یم د لومړي سیمستر
یو ویش کلنه اسما ودان د تل لپاره د ورور لسوري به برخه شو. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ودان بیا نه راځي.
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو، خود پراخ حوصله او وسې ټټر خوند وو. له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا، ودان راته سپین ږیری پلار او سپین سرې مریضه مور هم پرېښودل. له ودان وروسته د کورنۍ یوازینی سرپرسته زه یم.
نوموړي په خوست ولایت کې د اقتصاد پوهنځي د لومړي کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. اغلی اسما وی افغان حکومت د سرپناه په برخه کې هم د ضیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. 9 کلن ضیا ودان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوی وو. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې اوسېده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت پر غاړه درلود. نوموړی د 1 شنبه په ورځ په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یوه چاودنه کې له خپلو 2 نورو ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي ضیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړي دي. شمس اقبال چې له ضیا ودان سره له 8 کلونو راهیسې پېژندګلوي درلودله، ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ وو.
د ودان صاحب غږ د ملت غږ وو. نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ وو، بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راسا غږ وو. ودان بیرته نشي راژوندی کیدی. له دولته مو هیله ده چې د ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو، د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه طرحه ترتیب کی او عملی جامه دی ورواغوندي. څه ډول چې لازم و د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کیدای.
ښاغلی اقبال، افغان حکومت د ضیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ضیا ودان د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګران وایي که حکومت ورته د کار زمینه برابره نکړي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دوی نن په مرکز ترینکوټ کې د یوې سوله ییزې مظاهرې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیږي نن د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 را څخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای وبره پر میټ غوښتل شوي دي. یو خواري نه ما کړې ده او نه نسته او نه یو کار شته.
انا خو په میاشت کې 500 روپۍ داسې یا 1000 روپۍ داسې نشمې ده. څنګه وسال ما شاسو څخه
پدې دوی مې آشنا پدې درې مې آشنا کسم درته هم چې کسم دې په خدای دې کدا ګر د خلک ما ویني دادي کوم ته دغه دوور په خاري کړی تواشه.
اعتراض کوونکي وایي کده کار زمينه ورته برابر نه سي نو دې په ناوړه کړونو لاس پوري کړی. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه مؤسساتو هم تور پوري کړ چې مرستې مستحق ته نور کوي. دی وایي د یادو ادارو مسولین مرستې پر خپل خېش او خاله ویشي.
اغه خېش خاله دی وکړ درې نفر هم لیکلي درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موږ سیول از پیژنه مان پیژنې ماته دروازه اندر راکلي و تاسو ماجری
کې اوس نامې دکانونه لري. داغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دی وای چې ماته
رسېده.
د ورزګان والی د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والی محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دي چې یادو بیروزګار کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. اغه لې اعتراض کوونکو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد د ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوونکو عدلی او قضایي ارګانونو تور و پیژني.
دا ورونه مستحق دی. واقعتا د شیل ته د بیکاری کچه ډیره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو د روزګار خلکو لپاره د کار زمينه او شرایط برابر شوي دي. چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 300 لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راشي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوونکو زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپلوسی مو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي. چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. له دې وړاندې د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بېکاره سوي دي.
د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د موټرو د غنی غونی او بې نظمۍ له لاسه ښار ته د ننوتلو پر مهال ساعتونه ساعتونه منتظر پاتې کیږي. دوی وایي غنی غونه له یوې نه بلې ورځې ته په ډېرېدو ده او حکومت په دې اړه منظم پلان نه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د راپور ته.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د غنی غونی همدارنګه د شته بې نظمۍ او خپل سړی د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه خارته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو ترڅنګ جنایي او امنیتي پیښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړې او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي چې ترڅو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار اوسیدونکی عرفان الله ننګیال وایي په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عاجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نه خواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ د پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو به کمه شي او بل په هره ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لازمه خجمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمېر صنفونه د ښار څنډو ته لېږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پولې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یوې تروریستي ډلې په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله نور جزئیات اوروي.
امریکا وایي حوثي یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونه کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤل وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالد ټرمپ اداره د مرستندویه ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نشي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادی له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او لیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
لدی راپور سره قدر منوریدونکو د خبری مجلې پایتره ورسیدو. په بل نیم ساعت خبری مجله کې مقیم نائب ستاسو کوربه دی. نائب صاحب
تشکر.